Radio. Radio Azadi.
پاپنسن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له هم دې شی به پیل سوې په نیم ساته خبری مجلې سره. نن پنځشنبه ده، د تلیه میزان 12مه د اکتوبر 3مه. د خبری مجلې د سر راپور مو ده چې واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او پاپنسن کې جګړه پای ته ورسوي. پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لامی په حواله د زنګړی استازي زلمی خلیلزاد ماموریت داده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي شغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا سي. وروسته له هغې چې شغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو د ریښو د ایستلو قصد لري، خو په ځای تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. تمدنن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل سوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته وویل: زیران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 دېرش کاله ځنډېدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک سوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته د دغه سفر په اړه وویل.
We had a good trip when the secretary went.
د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له شپږمې تر اتمې سفر وکړي. د شنبې او یک شنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پینګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12مه په سنگاپور کې غونډه کړې وه او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه شوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل شوې. واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې مسله کې پاکستان همکاري کولی سي؟
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
اجرائیه رئیس اندونیزیا ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغاني غالیو د تولیداتو د پیاوړتیا لپاره له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیزي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د ژوند په رنګونو کې له یو زده کوونکي سره خبرې شوي.
هر شاگرد یار متعلم ده غلطه ده چې هغه به هر روز استاد ته خوشحالي سي، استاد به درس ته کني او هغه ته خوشحالي وي کې بده خاطر دغه پتاوان ده.
تر اونې به جو نور مسائل هم څېړو. واشنگټن یو ځل بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو ژغ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیشن بی پورس له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگټن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا به چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو پخوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
ومردل چې واشنگتن یو ار بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې د پروسې سره د همکاري لپاره په دې وروستیو کې انډونیزیا هم هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انډونیزیا کې دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ لاسلیک شویو تړونونو په لیکول او څارل، د اړیکو پراختیا، سوداګریزه اړیکې، د افغانستان د سولې پروسه او له تروریستي ډلو سره مبارزه هغه مسایل دي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انډونیزیایي چارواکو ترمنځ به پرې خبرې وشي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال په بلنه هغې هیواد ته سفر کړی.
دی
وی اجرایی رئیس دیو لولپوری دولتی پلاوی په مشرۍ د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. اجرایی رئیس به د دغه سفر په جریان کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې د لاسته راوړنو په وړاندې پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي په اوږد مهال کې د انډونیزیا د ناستې تاثیرات مهم دي. دی وی د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لري او دا یو ښه ډیپلوماسي ده چې له انډونیزیا سره پر مخ یوړل شي. خو دا چې یاد هیواد ته زموږ د مقاماتو سفرونه ژر نتیجه ورکړي دا له حقیقته لرې خبره ده. خو په اوږد مهال کې دا چې انډونیزیا یو ګڼ مېشته هیواد دی نو د سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. ښاغلی صافی وایي د افغانستان او د انډونیزیا د چارواکو ترمنځ چې د سولې په برخه کې کومې پرېکړې کیږي باید د شعار په بڼه پاتې نشي او عملی بڼه غوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسیدو په برخه کې هڅې روانې دي او له قزاقستان او روسیې سره به هم هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. ولسمشر غني دا خبرې پرون په کابل کې په یوه نندارتون کې کړي. جزئیات یې له ناجیې صافی څخه اوري.
کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول، د کرنیزو محصولاتو پروسس، نړیوالو په ځانګړي ډول اروپایي بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو او تازه وچو میوو رسول هغه مهم ټکي وي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د یویشتم نړیوال کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان بازارونو ته لار پیدا کول د حکومت لومړیتوب دی او په وینا یې چې قزاقستان او روسیه هم د افغانستان کورنی تولیداتو لپاره لوی بازارونه لري چې افغانستان به له دې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
کلانترین بازار
تر ټولو لوی بازارونه موږ ته قزاقستان او روسیه دي او د روسیه او قزاقستان د بازارونو پرانستل زموږ لومړیتوب او اساسي هدف دی. دلته د ازبکستان هیواد زموږ تر ټولو لوی ملاتړی دی او تر ټولو لوی مسولیت ستاسو دی چې سټانډرونو ته پام وکړئ.
ښاغلی غنی وایي د افغانستان د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره بهرنیو چارو، مالی او سوداګرۍ وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د سټنډرډونو لپاره کار وکړي. افغان ولسمشر وایي کچیرې د افغانستان کرنیزو محصولاتو باندې اساسي تمرکز وشي په دریو کلونو کې به د افغانستان په صادراتو کې 4 میلیارد ډالر زیات شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغاني تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسولو لپاره د خبرې په داسې حال کې وکړي چې دغه هیواد تیرونه له ترکیه او اروپای هیوادونو سره هم د سوداګرۍ لپاره نوې هوایي دهلیز پرانیست. هند، ترکیه، قزاقستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره هوایي دهلیزونه پرانیستلي. له دې ټولو سره سره ګل احمد احدی د بڼوالو له ستونزو یادونه وکړه. ولسمشر غنی ته په خطاب کې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د دوی د تولیداتو پر رسولو کې مرسته وکړي.
ما امسال 30% تولید ما اضافه بود از پارسال.
موږ سږ کال 1.5% اضافي تولیدات درلودل، بازار هم ښه و، خو بیا هم زموږ توقع له ولسمشر څخه دا دی چې په بازار موندنه کې موږ سره مرسته وکړي. همدارنګه هغه نړیوال نندارتونونه چې په بهر کې جوړیږي، افغان بزګران او بڼوالو ته فرصت برابر سي چې ورشي او له نږدې وویني چې د مشتریانو غوښتنې څه دي. او بله غوښتنه مو دا ده چې د هوایي دهلیزونو تر څنګ ځمکني لارې هم جوړې سي.
په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني د کورنیو تولیداتو په ځنګړي ډول کرنیزو محصولاتو د ډېرې دوه پټړو د خپل لسر وړونو او نویو پروګرامونو څخه یادونه وکړه. کرنیزو تولیداتو زیاتې دل غذایی خوندیتوب او د ځنګړو پالیسیو جوړول له هغو مواردو و چې خغلی دوراني ترې یادونه وکړه. نوموړي وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده څو بزري تخم تحقیقاتي فارمونه او د کرنې میکانیزه کولو لپاره بنسټیز کارونه وشي.
د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلی دی د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلي او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې ته د یوه نوماند په غونډه کې ځان مرګ برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد ښار ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کېږي که نه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سې شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلیک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلیک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلیک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای سي. اریک پرنس ویلي د ده ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری سي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی او دا ځکه هم چې په دې هېواد کې د ملکیانو د وژنو قضیې لږ حل سوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي د مالیې وزارت د سوداګرو او ریدونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته په دې وروستیو کې ګمرکي تعرفه 3 برابره لوړه کړې ده چې دې اقدام په وروستیو ورځو کې واردونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیې د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یوه کنټینر له 1,500,000 افغانۍ نه تر 2,500,000 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیې وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي او د ورځې $1,000,000 ډیمریج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ترې اخیستل کېږي، مصرف د بازار جګیږي او تکیوز امیدوارې ما چې ډېر ضرورت یو د حل لار پیدا شي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارې ولاړې دي چې خوراکي مواد د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او للا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزله خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحمالدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
ټول ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ دي، دې خاطر چې دوی غواړي چې 30% مالیه لوړ کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکه جاتو خام مواد دي. خپل ام تاریخ تیری ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دي چې مستعلق بیچاره
د مالی وزارت په دې اړه آزادی راډیو ته په یو لیږل شوي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونې او له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه مال چې افغانستان ته راوارد شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید یو خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او د زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیه وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړي، بلکې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړي چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیا وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي نه یو ځل. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د دې خبری مجلې د یو نړیواله مسله څیړو. ایران له واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. د محکمې پرون له واشنگتن څخه وغوښتل چې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پیل ته اشاره وکړه او وی ویل زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه محکوم کړل او وی ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی یې پر ایران لګولی دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون لمخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجی شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت او رستر بلې کمیشي او په بیساري ډول ایراني پیسې د بهرنیو اسارو په وړاندې ټیټه شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادې نقص کوي. خو د امریکا قانون پوهان وای پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني حادثه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدای. په هغه کې د عدالت نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ خپل پریکړه واوروله او وی ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیواله محکمه دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د پنځم بیا ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام نن د ماپښین له دوو تر څلورو بجو خبريږي. په دغه پروګرام کې د معمول پر څیر پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام د تماس شمیرې او موضوع هغه وخت اعلانیږي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې